سید سمیع عباس قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خبرونه کې به د نور موضوعاتو تر څنګ له لیکوال شفیق ژمن سره خبرې اترې واورئ چې د هلمند د جغرافیې او دودونو په اړه یو کتاب لیکلی.
یعنی ټول د هلمند په سیمه پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ که جغرافیه او که دودونه ټول دغه مې راخیستې په دې کتاب.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره ویلي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. دا موضوع وروسته راځي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا 15مه لوبه لامان سر کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل: د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین وو، خو دی پر ځای بهرني ساتونکي نیولي وو.
13 سال پیش مجاهد نه بود، 25 نفر مجاهد پیدا
نه دی. وای 11 کاله مخکې مجاهد نه وو، 15 مجاهدین نه سو پیدا کېدای چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتداري ادعا کوي په داسې حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله عبدالله دغه راز ویل چې هغه رنز او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د 14 کالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذي د خوست پیشه په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه لخوا په خبرسبي خبر پاڼه کې نیکولایس هایسن ویلي چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یک شنبه د ورځې په ځنوژن کې برید کې د 28 ملکیانو وژل او د لسو نورو ټوپې کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړه چې سیمه ییز بازار ته نږدې ځنوژن کې برید هیڅکله هم نسی توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یو نامه لخوا پر هغو وسلو چې یو مخ خلک وژني د سمدستي بندیز لګولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلوخمری په یو لوی جماعت کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمیز خبریال د راپور له مخې له چاودنې څو شپې مخکې د بغلان د والی په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې ول او بې وزلو کسانو ته په روژه ماتي کې خواړه ویشل. د فرانس پریس خبری اژانس د بغلان د امنیه قمندان عبدالجبار پر دلیل قوله ویلي چې وایي چاودونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي وو. دغه راز پرون د کابل شهر هم د دوو چاودنو شاهد وو چې چاته مرګ ژوبله نه داړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا 15مه لوبه لامان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران لامل لغوه سو او دواړو ټیمونو یو امتیاز ترلاسه کړ. یو ورځ مخکې افغانستان دریمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بی ګروپ کې دی له دې وړاندې د هالند متحده عربی اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او لومړی ځای لري. افغانستان باید یو بل لوبه وګټي سو د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوړه سي. بیا هم شرغلاست. د ایران او د نړۍ د شورو قدرتونو ترمنځ خبرې د نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې ورستي توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی، خو ځینې مهم مسائل تر اوسه نه دي حل سوي. دی وایي تر اوسه یو شمېر مهم مسایل نه دي حل سوي. ولسمشر به یوه موافقه هم لاسلیک نه کړي او همدا دریز مور شریکانو پنځه جمع یو هم غوره کړي. دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندېښنو ته ځواب نیول سوي او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي. د رویټرز خبری اساس راپور لمخې په هغو سنځمنو مسایلو چې تر اوسه خبرې ځندولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه شوی. رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوزي اډو په ګډون د ایران د اټمي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي. د خبرو ګډونوال وایي کړه د ایران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسی نو په دې اړه به روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي. د دې توافق لمخې کې تصویب سي دواړه خواوې به مکلف وي چې یو لړ اقدامات وکوي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپای ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې لری کیږي. یو وسارون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پروند د سوریه په شمال ختیځ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د سوریه لپاره د بشر حقوقو څارون کې ډلې دغه دوه مشران یو عراقي او اوسمال عراقي او بل سوریي عامل ال ردفان پیژندل دي. په بریتانیا کې میشتي د سوریه د بشر حقوقو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه روښانه چې په الهاسکا ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړي که د سوریه دولتي ځواکونو. د الهاسکا ولایت شمال له ترکیه او ختیځ له عراق سره ګډه پوله لري. د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکرين د پوز د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غاور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. په اروپا کې د امریکا د پوز عمومي قومندان بن هاجز وایي چې دا پلان به د اوکرين د کورنوي چارو د وزارت اړوند ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. اوس مهال سبا باندې درې سوه امریکایي پوځیان اوکرين سرتیري چې په امنیتي پوستو او نور برخو کې دندې ترسره کوي روزي، خو دا سرتیري د جګړې په لومړي کارش کې ان جګړه نه کوي. اوکرين اوس مهال خپل شاوخوا څلور شپېته زره سرتیري د هیواد ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. هاجز وویل چې د اوکرين دفاع وزارت اړوندو سرتیرو د روزنې چارې به په نومبر میاشت کې پیل سي. خوده یادونه وکړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنایي سیستم کې د اصلاحاتو په لړ کې د شپږ سلویش بندیانو د بند مده کم کړې ده. د دوه بندیانو ډېرې د کوکاینو د کاروبار په تور په بند محکوم شوی دي. ټاکل شوی چې دوی د نومبر په لسمه له زندانه خوشې سي. یو شمېر بندیان چې بخښل شوی په عمر بند محکوم شوی دي. اوباما د خپل جمهور ریاست په دوره کې نږدې نوي ځلې د بندیانو د قید سزا کم کړې ده. زیاتره د هغه بندیان دي چې لښخړو سره په تړاو نه بلکې د مخدره موادو په رم سزا ورکړل سوی دی. د خبرو نو پای
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو دا د لنډې خبری برخه ته پام وکړئ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په یوې څرګندې اشاره سره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسنی نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. عبدالله له دې مخکې هم د کرزی حکومت د خلکو ستونزې ته په نه پاملرنې تورن کړی و. خود دا لومړی ځل دی چې دای پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورنوي. د حکومت د اجرایه رئیس د څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
14 سال گوش کرد نبود، ما درمو حکومت بودیم. به خنده به یک تکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت میکشن.
چوارلس کال غوگون کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي. او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی، د دې خوب ویني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. عبدالله دې مخکې هم په کراتو کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخوانی حکومت اچولی او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخوانی حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ پر خلکو ورحمېږي. خلک د پریږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي.
حولی قطع دست به دست بیاره او به خون تر نشه بیشتر از این.
د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. ستاسو په نظر آیا ګرام لکه څرنګه چې د پخواني حکومت چارواکي په دې وروستیو کې وایي د ملي وحدت حکومت دی، او که ډېری ستونزې لکه څرنګه چې عبدالله عبدالله وایي په رښتیا هم د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت په میراث پاتې دي؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت ساروان د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
حامد کرزی د افغانستان سیاسي ثبات ته ډېریدونکی ګواښ، دا د هغه مقالې عنوان دی چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د واک له پریښودو 9 میاشتې وروسته حامد کرزی نه یوازې ګوښه شوی نه دی، بلکې په سیاسي صحنه کې قوي حضور لري او نفوذ او مداخلې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره خطرناک ښکاري. ښاغلی کرزی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان لور ته د افغانستان پر تمایل او له طالبانو سره د سولې د معاملې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني پر قمار اندېښمن دی. ورځپاڼه وایي ولسمشر غني د کرزی پر ارادو پوهیږي، خو تر ډېره حده هڅه کوي چې له هغه سره ښکاره لانجه ونه کړي. حامد کرزی دا خبره رد کړې چې غني د اپوزیسیون د جوړولو لټه کوي. د ده پخوانی ویان ایمل فیضی وایي چې له قومي مشرانو او مخورو سره د کرزی لیدنې کتنې څه نوې خبره نه ده، دا کار د په تیرو 14 کلونو کې تل کړی دی. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس سره له دې چې د خبرو چاپېریال له هیلو ډکو خو لا هم اوږده او له کنډو کپرو ډکه لار په مخ کې ده، نیویارک ټایمز وایي په پاکستان کې د دوه ورځنیو خبرو تر ټولو مهمه موضوع او نتیجه دا وه چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو 2 اونیو کې له یو بل سره وویني. د مقالې لیکوال پر دې موضوع تاکید کړی چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له شکلتیا سره سره اوس ډېره څرګنده شوې چې د افغانستان د کړکیچ ته پای ته رسېدو یوازینی ممکنه لار روغ او سیاسي پخلاینه ده. د نیویارک ټایمز له مخې ولسمشر غني د ټولو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره اړ دی چې د ښځو او مدني ټولنې په ګډون ټولې ډلې په خبرو اترو کې شاملې کړي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر غني د سولې د خبرو لپاره له پاکستان مرسته غواړي چې د اوږدې مودې لپاره د طالبانو ملاتړی ګڼل شوی او هغو ته یې په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. نیویارک ټایمز د دې لیکنې په پای کې کښلي سره له دې چې د تېرې اونۍ په خبرو کې نتیجه ترلاسه نه شوه، خو دواړو خواوو د کوچني اختر په 2 ورځو کې پر اوربان خبرې کړي او دا د دواړو خواوو د چمتووالي ښودنه کوي چې جدي دي او تیار دي چې یو نوی رغنده پړاو ته داخل شي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ شوی اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوی مشهور سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اکلغه گیږي.
کلا دغه د مجلې ترڅنګ دی ونې زنیت وکړو، نو دواړه سره بیل کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مزامین او مطالب ته ځانګړي کړی ده.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنې سیمینار د جوړولو د تیاري کې میسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال، او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی دغه سیمینار د روان کال د مني په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې، او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیر شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولیز څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به شپږ کسان د سولیز ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی، چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار، او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتی کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول 2 رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي، چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډیر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خرلاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي تر څو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد، چې له ډیر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وای، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخت ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سر راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې، چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلیدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان له ځان سره مل کړو چې دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ، چې د هغه افغان ادبي بهیر برکت و چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي، چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هر اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغه درې کلو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړي دي، چې دای معمول ونیزي غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په ونیزو غونډو کې اره ونۍ دوه برخې، یو ونۍ کره کتنې او تر څنګ آزاد مشاعرې، یو ونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه ترڅنګ بیا وربسی آزاد مشاعری. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری یارونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادي غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول 19 غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی ستري یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغواړو، دوی بلابل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي د راتلونکي اونۍ په گزارش کې. د دې تر څنګ د کره کتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه. دا کره کتنې کېږي، دې ته هم په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ داراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثرو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسۍ د څلورم سیمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی، څومره پکې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوو کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی، لا لږ موده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیا ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیایي برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کیږي دودونه هم دغسې یعنی ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخي که جغرافیه او که دودونه ټول دغه مې راخستې په دې کتاب کې
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي خبره توه مګر دا جغرافیا کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهور دودونه مثلا څه ډول به وي که دا په اړه معلومات راکړي
جغرافیا لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلی یو د هلمند مساحت دی د هلمند نفوس دی د هلمند د نمونې یا تسمیه وجه ده همدارنګه کاني ذخایر دی د هلمند فابریکه ده د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر په لومړي فصل کې د جغرافیه غږېدلی یو په دوهم فصل کې اداري تشکیلات دي ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي یا هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دي او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیه درېیم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوې همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یادې سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکښې اخیستې چې دا تقریبا پنځه د اجزایه دا کلاوې یا هم هغه مشهورې سیمې راځي په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مو راخیستی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه د زردشتي دین د دوی د هلمند د خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند د واکمنانو اړیکه چې په تقریبا شپږ زره یا پنځه زره کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وو همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم د چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ایرامونو دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخواني کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي دا هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش او جوړښت او د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه سره کم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکښې اخیستي دي همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه آریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میست وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوي دي هغه مې راخیستې دي پکښې همدارنګه د
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او بلج کله د هلمند کله چارې هلمند سیمې ته داخليږي دا جوته سوي ده وځي سوي ده چې د هلمند په کوم سیمو کې میشو تاکسر
اریان کله چې هلمند ته داخليږي د هلمند یعنی د ارکوجا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمو څخه د خواته هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یا د وایسو یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یا د وایسو همدارکه د اجمل خانی کورنۍ یا د وایسو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې راخیستې دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي
تاسو مې رئیس د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو پکې ضبط کړي دي څه اړتیا مو محسوسه کړه یعنی لومړی مو اړتیا خالیګه مو ولیدل چې دا کار مو کوي
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي بعد په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دی، خو موږ نه شو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړل نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګ سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د دې کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویله مل چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې در اخیستی. دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې سره پورې تړلی دی. همدارنګه نادرشاه، ظاهرشاه او داود خان دا خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنې دا نوی شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دي که اوس نوي دودونه هم پکې دي، پخواني دي، منځني کوم دودونه؟
تر ډېره حده په دود و عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه. یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نه شو ویلی، پر دې باندې استناد نه شو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده سره کم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکې څېړلی دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکې څېړلی دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن دي. ملي اتن څنګه را دغسو تر دې ځای را ورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته؟
تر اتن پورې کراسو دا اتن څه کوم تاریخ شته، د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای؟
پخواني اریایي ټولنو کې اتن یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي دی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل را ګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي هغه څه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته. کاغه بهر ټلویزیون کې وو کا رادیو کې وو زه را وغوښتلم زه ډیر وستایلم ته د پښتو ورځ په هغه کې ما ته سینلیک هم راکړې د کتاب لپاره نور دغسې په پوهنتون کې ځینې سینلیکونه راکړي دي او دغسې نور ځایو کې یعنی زه ډیر تشویق سه وایم بازار هم لري ډیر خلک یې غواړي تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډیر دي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د مینه هم لکه د شیر ګن تعریفونه شوی دی خلا هم ټول پیونه دی سلا افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري د مینې خبرې اوږدې دي وګمه رشیدی یو حکایت راوروي چې سلکله نوي ده پرې راویښه شوې ده
ویده شوي ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه دی ملکی دی رخ کلی کوچنی لور لرلا دی چې بخپل لور باندې نوم کې خود نو لویا ملمستیا وکړه او دی ملمستیا ته لیوی خا پرې پرته چې لبد مرغه هیر شوی و نور ټولی را وبللې او لا لویا بد مرغی دا و چې نابلل شوی خا پرې سحرګر و سحرګر خا پرې په څه طریقه مراسم تر راغله او چې د ماشومین جلې د زنګو په خوا کې تیرې دله وی ویل پوش پارس کلانه کې به ځان پستن جوړ لکړي او وبمري ملکی چې دا خبره واوریده لخلی چی غووته نه نه خدای دې نه کوي ایوه خیر منی خپيري کوډي وکړي او دنجلی دمړي نه خیرا په دی بدل شو چې پوش پارس کلانه کې کنجلی ځان پستن جوړ بل کړي په یو اوږد خوب به ویده شي کلونه تیریدل شهزاده لویدله او اخر د ټول سلطنت تر ګردو خلی پیغله ورنه جوړه شو مور بخوره ډیر احتیاط کوه چې لستنوې لري وساتي خونجلی د خپل شپانس کلنې په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راس په خوشاله تیر کړی په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورخاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه شهزاده چې کلستن نو ولیدلې له خدمتګاری پوښتنه وکړه په څه بوختې هغه ورته وویل د ستن کار کوم ستن دی لکه چې کله نه دلیدلې شهزاده یې ځواب ورکړ یا اجازه ده وی ګورم خدمتګاری ستن جلې ته ورکړه او جلې په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لګځه نو کوي خوب کړ او لدې سره سم جلې په کوټه کې راولویده ویری دلی خدمتګاری ملکی ته منډکړه ملکه که څه هم به حدا ورختا و خو چې څه په وس کې و هغه وکړل چې لوري راوي خشي مګر فائدې و نه کړه د دربار طبيبان تاویزګر کوډګر ټولي ورته راوبلل خو نجلې راوي خ نه کړه هغه خا پیری چې د نجلې دمړي نه خیرای شن کړي و د ملکی د لور پښتني ته راغله ملکی پښتنه ورڅخه وکړه لور به می څه وخت راوي خشي خپيري سړا ساوې استلا وی ویل نه په هیګم ملکی و ویل په یو کال کې په لاسو کلونو کې په شلو کلونو کې آخر په څومره وخت کې خپيري ورته و ویل شاید سل کال ورسته ملکی چې په خبرګو برخو غانو یا د اوه کورو دونه را ماتو بل پښتنه وکړه څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبي د نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلابو غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چیرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلا ونو هر لور ته څانګې وکړې. ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې. وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چیرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو، غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویخ شئی، خو هیڅ یې وسترګي ونه غړولې. شهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو په برانډو کې د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزادهی پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلی کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل: اوه تا آخر راغلې، څومره ډیره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسې، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایست چې د دې علت د دومره ځان څو ولې وځندې ته دومره
مرسله ونې زل کڅنګ استعمالو مده شپه کلمخ کې مرسله مجله شپه کلمخ کې ل غزنی څخه خبرې ده پیل وکړ او په هغه وخت کې په غزنی کې لمړنۍ بش پر پختو مجله وسله غزنه چې خبرې ده. نو دا موږ زما ملګرو په هڅو کوشنو باندې تر ځای را ورسول، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولی چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړه او بیا ودرېدله. هغه مهم الکت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې است چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي، نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پایل کړه مالی جنجال به یالي ان شاء
الله؟ دا ځل موږ یو پلان لمخې مجله او ونیز دواړه پایل کړي دي، او د تقریبا د دواړو د ونیز او د مجلې زیات لګښت سوداګریزي خبرتیاوي ویلانات دي، او هغه موږ یو پلان لمخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او ونیز بیا د اصل کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لار ته ان شاء الله دوام ورکړو.
په دې دواړو خبرونو کې هم په مجله کې هم په د ونیز کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم وو، البته نور مسایل به ډیر وو.
موږ سکله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نت وکړو، نو دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده، او په ونیز کې بیا تر ډېره حده دي خبری او برخه ډیره ده سیاسي تبصری ډیری دي د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او گزارشونه د خلکو ستونزې هغه فکر اخلو مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مزامینات څنګه کړی ده په دغه کې بیا خبری او برخه ده او گزارشونه د راپورونه د سیمې حالات د شاوخوا ولایتو د مشکلات ستونزې دي
راپورونه ستاسو خبري اعلان درته چمتو کوي او کید نور مطبوعاتو نه راخلي
نه موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او ملګر سره مخ کې په مرسله مجله کې همکار ولونه هغه خپل همکاري را سره کوي البته هغه په نور رسنیو کې دند لري خبري اعلان دي مګر ملګر سره هغه خپل همکاري پر بنسټ مثلا 15 شپږ کس دي نو چې په ونه کې یو خبر مخترق کوي هغه موږ لپاره کفایت کوي یعنی ځانګړي د مرسله لپاره دي کار کوي او خبرونه راپورونه مخته تیاروي
مرسله تر دې لمخه څو غني خبر
څوارلس غني مخ کې خبر اسي و دا اوسنې د مجلې 15 غنه ده
دواړه لغزنی خبريږي ک
بلې و دواړه لغزنی نه خبريږي او د غزنی ترڅنګ په پکتیکا زابل کندهار او کابل ولایتونو کې مشل کی
څو غني خبريږي دا مجله همداسي ونیزه
زر غني
الاول دینه لغزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي
که څنګه چې ما مخ کې ویل کله چې نن څنګه شپه کله مخ کې موږ مرسله مجله پیلواله نو په هغه وخت کې د داسې فعالیتونو ډیر کم و او ما درڅول سي په غزنی کې لمړنۍ بشپړ پښتو مجله مرسله ولا خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډیر سوي دي موږ په غزنی کې ډیر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري مثلا کلیواله د ملګري ټولنه ده هغه پراخ ادبی فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې غونډې جوړي سیمینارونه جوړي د هغه ترڅنګ د غخ په نامه یو مجله ده چې هغه هم د کلیوالو ادبي ملګري ټولنې لخوا خپریږي همدارنګ د ژوند مدني ټولنې په نامه مقبله ټولنه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نت کړی ده چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کړي د ترڅنګ یو بله د یومان په نامه یو بل نوی مجله نو اوس تر پخوا د فعالیتونو په غزنی کې ډیر خصه وی دي
غیرت صاحب څه فکر کوي غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډیر سره ورته نه
یو خبره ده چې دا موضوعات د دې مجلو بیا فرق سره کوي مثلا لکه ما سی وای چې وست مرسله مجله مو غواز ځنګړ کړي د ادبي او فرهنګي موضوعات ته
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شیخ پرای تقریبا
دغه بیا موضوعات څخه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم کې خبري ادبي هم خبري ټولنیز موضوعات هم
ادبي مناسره ورته کی
تر اوسه نه دی ورته
تباتي
او تر اوسه خو نه دی ورته ځکه چې کوشش کوو او الحمدلله لیکوالان مم ډیر دي یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخته جلالي کنه وکي او غخت جلالي کنه وکي بل جلالي کنه وکي او تر ډیره هاته موږ هم کوشش کوو چې تکراری موضوعات په یو په بل کې رانسي غزنی یو ډیر نفوس لرونکی ولایت اولته خصوصا په د پښتون مېشت سیمو کې د څو کال د فعالیتونو به خنه ولو نو اوس د ځوانانو مهچې د لیدې هر څوک لیکنې کوي مختیر علي کې حتی زه د استطاله سم سي دیونی ز په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېر سترونی زنو بلې غنټې وسات ولې دا سي ستن سره تر اوسه نه یم مخسب
اکثره وخت موږ غنې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي فرزن اکثریت کې ګورم ادبي مسائل دی او په ادبي مسایلو کې ډیر وخت سره ورته دي د داسې مجلو وسم کمایسته چې مشخص یو ژانر ته فرضاً موږ غنې داسې مجلې دي چې په او کې مختلف ادبي مسایل لري څه نظر لري په دې سکه کې په غزنی کې له دغه مجلو نه یو فرضاً داسې وایي چې لنډ کیسې خبرولای یا یو داسې وایي چې تنظونه خبرولای په دې سکه کې نظر څه ده
دا به ډیر ښه شي موږ دایس د فعالیتونو اوس به خسره نه ویدی نو موږ ته ترمنځ دي توګه څو ټوله نو دي مجلو دي چلون کو ترمنځ هغه همغږي ستاسره او په دې باندې موږ غږیدل میو خو ستونزه ده دا چې مثلا دي دایسي به ځانګړي مجلې لپاره به د مواد پیدا کړل ډېر ستونزمن دي یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته مده فولکلور په نوم باندې یو مجله وای وخت خبرې ده او دې ته به د هیواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو را لیږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلی؟
نه، زما په نظر خو به ډېر ښه کاري دا، خو فکر کوم چې هغه دې په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم. دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای مې بریالی لره.
تاسې څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
سی ورځ به راسی چې ستا شال بنوي سوی وي، دا سی ورځ به راسی چې ستا شال بنوي سوی وي، شپه به تیر سوی وي او کال بنوي سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. اوس به سور بدل سي، د زړه تال بنوي سوي وي. بیا چې لس اتکاله پس کلی ترا وګرځو، پیر به هم داوي مګر تال بنوي سوي وي. غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندي وڅټي، غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندي وڅټي، بیرته چې راځینو دا دیوال بنوي سوي وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي، ته به پیغله سوې یې، ستا خال بنوي سوي وي. وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي، خوش به په ګل نه وي څوک مثال بنوي سوي وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال بنوي سوي وي، شپه به تېره سوي وي او کال بنوي سوي وي.
زخم شنډ کې دا د تر پسړي کو کې خوان پرې دا، ترخې ترخې لمحې وګې تا، جدا جدا زنا یو سېګا، چیرته بانګرا تر ګورې زړې شوینا، راشل پستر کوکې می خوښه، راشل پستر کوکې می خوښه، چې د بل تون شوګرې دړې وړشنا، راشل پستر کوکې می خوښه، راشل پستر کوکې می خوښه. Thank you. مې په هیچانا وګيږي د اورن زور پورهږي سیال جن شوګر شوګر شوهای دستر کو گاٹ میں خوبیگی ستا درہ تولار تم دیر قتل دینا راشا لگ پستر گکے میں خوبشا راشا لگ پستر گکے میں خوبشا چد دل تن شوگیری دڑے وڑشنا